پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې د برېښنا پروژې پرانستلې او د شمالي ولایتونو د قطع ځپلو سیمو له مشرانو او د غراز د شمالي ولایتونو له چارواکو سره خبرې کوي. د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزې یو موټر بم حمله شوی دی چې درې پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت د خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله. او د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل، په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزې یو موټر بم حمله شوی ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدی ازادي راډیو ته تایید کړی چې په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
اولی حوزې د تعمیر تر شا وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې، له امله یې زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
اته تنه ملکیان هم په دې برید کې ولکې چې ټپیان شوی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان دویل چې برید کار وژل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت خلم د برېښنا سب سټېشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار رسنیو ته په دې اړه یو پیغام ورکړی دی. د ښاغلي مرتضوي په خبره دغه پروژه د 1.6 میلیونه یورو په ارزښت د جرمني په وړیا مرسته پای ته ورسېده چې 8000 کورنۍ به له برېښنا برخمنې شي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړې چې ولسمشر به د دغو پروژو په پرانستې سربېره د بلخ سرپل فاریاب جوزجان او سمنګان ګن ولایتونو له وچکالۍ ځپلو خلکو سره وګوري. هغه به د یادو ولایتونو له پوځي او ملکي چارواکو سره هم جلالیدنې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیر ماښام ناوخته له خپل امریکایي ساري جان بولټن سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ښاغلي اتمر له دفتر څخه په ویلامه کې ویل شوي چې دواړو لورو د دولتونو په سطحه د دوړخیزو ژمنو پر دوام ټینګار وکړ او د حالاتو د څېړنې په هدف د دوامدار اړیکو ساتل مهم وبلل. اعلامیه زیاتوي، په دې ویډیو کانفرنس کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده تو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي پر بیلابیل اړخونو او د هغې پر تطبیق او لاسترولونو هم خبرې وسوې. د اعلامیې له مخې ښاغلي اتمر او جان بولټن د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او میثاق او په دې برخه کې پرمختګونه وارزول او د چارو د لا چټکتیا لپاره یې لازمي پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال شوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو نن هرات ولایت ته سفر وکړ. د هرات ولایت د رسنیو دفتر په ویلامه کې راغلی چې نوموړي د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ. تادامي چې یاماموتو یو ځل بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د جدي ملاتړ په اړه ټینګار وکړ. د اعلامیې له مخې په هرات کې تر اوسه د نوملیکنې د دوهمې مرحلې د پایل څخه 225,000 کسانو نومونه لیکلي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. زموږ غلاز د راډیو اوري. د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال له پیله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته شوې ده. او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغو غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د مالیزیا ایرلاین د MH17 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولویده او 298 سورلۍ یې ووژل سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو غږ وکړ چې د هالنډ په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومني چې ویلي دي د مالیزیا ایرلاین الوتکه د روسیې په لاس جوړ شوي میزایل نسکوره کړې ده. ویل کېږي دا میزایل له کورسک شارګوټي د روسیې د هوایي دفاع د 50 قطعې څخه ویشتل سوی و. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبین زیاتون غبرګون وښود. هغه ویل روسیې ته ضرب لاجل ټاکل د هر چا کار نه دی. هغه ویل د هالنډ په مشرۍ د تحقیقي ډلې موندنې ورته د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل شوي خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالنډ او استرالیا غوښتنه چې د ورته ضرب لاجل ووایه رد کړه. په 2014 کال کې د مالیزیا ایرلاین الوتکه د اوکراین په هغه سیمه کې رانسکور وسوه چې د روس پلوي لخوا کنټرولېده. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې د برېښنا دوه پر پروژې پرانستلې او د شمالي ولایتونو له چارواکو او یو شمېر مشرانو سره ګوري. د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې ورې ته د نوي ځواکونو په رسیدو د ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاص شوې ده. په کونړ کې په دې وروستیو کې د انتخاباتو د نوم لیکنې په پروسه کې د ښځو ګډون بې ساره زیات شوی دی.
زما ټولو خویندو مندا غږ دی که په بانډو کې که په کلو کې که ناخبره یې ورونه دې خبر کړي پلرونه دې خبر کړي او زه دا تذکره دې واخلم.
په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې هند او پاکستان ویلي چې د کشمیر په لانجمنه پولو کې به پر یو بل ډزې نه کوي. ازادي راډیو اورېدې مطالبه د خبرېدو تر پای سره ملګرتیا وکړي. خو لومړی زو بلخ ته، لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني بلخ ته تللی دی. په بلخ کې د برېښنا دوه پروژې پرانستلې او اوس هم د شمالي ولایتونو له ملکي او پوځي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دغه راز په پام کې ده چې افغان ولسمشر د شمالي یو شمېر ولایتونو له قحطي ځپلو سیمو له اوسېدونکو سره هم د دوی پر ستونزو خبری وکړي. له مزار شریف همدا شی باید ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهر سره د ټلیفون په لیکه دی. حبيب زاهر، خبرونه ته خره غلاست که اوریدونکو ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض د چې تر اوسه پوري په مزار شریف کې کومي پروژې پرانستلې او اوس څه کوي اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مننه
نوري صاحب،
سلام
تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د دوه عمل منصب ورو د پرانیست هدف بخ ده. راغی ولسمشر غنی په بلخ ولایت کې په خپل سفر کې په خلو ولسوالۍ کې د برېښنا 206 کلو واټیو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش په شبکه کې خدمتونه ته وسپارل. ولسمشر غنی په بلخ کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره هم وکتل او هغه کورنیو چې د کورنۍ غړي یې د سیلابونو له امله تلاسه ورکړي او له هغوی سره کم شریکي وکړه. ښاغلي غني د بلخ ولایت په خپل ولسوالۍ کې د 200 کلو واټ سب سټېشن د پرانیست په غونډه کې وویل چې هېواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. ښاغلی ولسمشر همدا مهال په بلخ کې په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له نتیا او ملکي چارو سره په جلا توګه ګوري او د شمال ژوند دیوالیانو امنیتي چارواکو سره به په دې سیمه کې پر روان امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو هم بحث وکړي.
حبیب زای صاحب، افغان ولسمشر له امنیتی او پوځي چارواکو سره د شمالي ولایتونو ګوري. شمالي ولایتونه هم له امنیتي پلوه په ورستو کې ډیر نامن شوي دي، او هم ورستو سیلابونو د شمالي ولایتونو ډیر سیمې ورانې کړي، خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. تاسو مخکې وویل چې دغه راز د سیلاب ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره وکتل. په ورستو کې موږ راپورونه درلودل چې ډیر شکایتونه له شمال را رسیږي چې دوی ته مرستې نه رسیږي. آیا افغان ولسمشر په دې برخه کې کومې مشخصې ژمنې وکړې؟
ولسمشر په شمال زون کې په همدې هدف د شمال زون د پیزو ولایتونو له امنیتي او هم چنان د ملکي چارواکو سره دوی تر څو د سیلاب ځپلو سره په موقع مرسته ترسره شي. خو ولسمشر په خپله وینا کې چې په بلخ ولایت کې د 260 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په پروژه کې خبرې درلودې، هغه په نورو برخو کې وعدې وکړلې. ولسمشر ډاکټر چې راتلونکي پارلماني او ولسمشري ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي، او خلک ته له دې کبله چې د راتلونکو ټاکنو په ترسره کېدو کې به ځنډ راشي اندېښنه نه کوي. ولسمشر اشرف غني بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د ملکي خدماتو په ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو باندې هم ټینګار وکړ، او هغه وویل چې په ټولو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل وخت ته اړتیا لري. او ښاغلي ولسمشر دا هم وویل چې په افغانستان کې به د دې هیواد اوبه مدیریت شي او له هغه څخه به عظیمې ګټې پورته شي. د دې تر څنګ هغه د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي هم یادونه وکړه. وویل چې د افغانستان او د همو سیم اغوړې هیوادونو سره سوداګریزې راکړه ورکړه هم نسبت پخوا ته زیاته شوې. او د محلي چارواکو په خبره چې د ولسمشر دا سفر په بلخ ولایت یو ورځ نه وي. بلې نورسي.
بله، مجیب الرحمن حبیب زایل بلخ د ازادي راډیو خبري له تاسو نه ډیر مننه. قدر منو اوریدونکو، بلخ ته مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او دا چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څه کړي، کومې پروژې پرانستلې، په دې اړه له خپل خبريالو واوریدل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي چې افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې پرانستې غونډې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم ژمنه وکړه چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له انساني قاچاق کوونکو سره به د نړیوالو قوانینو په اساس مبارزه وشي. د کابل استډیو د ازادي رادیو خبريال ناجیه صافی را سره د پدې اړه نور معلومات ورکوي.
بلې نوري صاحب، د حکومت اجرایی رئیس په دغه غونډه کې وویل چې د انساني قاچاق پر وړاندې ملي، سیمه ییز او په نړیواله کچه مبارزه پکار ده، ځکه چې په دې ورستیو کې د قربانیانو کچه لوړه شوې ده. عبدالله د سرګندونې نن په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د یوې شبکې پرانیست غونډې ته وکړې. ښاغلي عبدالله همدارنګه وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې لومړی خلکو ته باید عامه پوهاوی وشي. ښه به وي چې په دې برخه کې د سرګندونې واورو.
شما می دانید این نبود آگاهی عامه است که فامیل ها، خانواده ها و طرف سرنوشت نامعلوم با قبول خطر هر حق می کنند. اما یک نقطه داره که مردم را درک کنند که قاچاق برای انسان غیر اهمترین مردم است. به هیچ چیز، به طفل، به زن، به مرد و بزرگسال و خردسال و جوان و هیچ چیز اونا و احترام ندارد.
ښاغلی عبدالله د انساني قاچاق لوی لاملونه ناامني او غیر قانوني مهاجرتونه یاد کړل. ویل چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د دې شبکې جوړېدل اړین وو. د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې په دغه شبکې کې مدني فعالان، علما، یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې ګډون لري. که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون جوړ شوی، خو دا ستونزه لا هم موجوده ده او په ځینو مواردو کې د زیاتوالي رپورټونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم اوس له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسیون غړي وروزي. په دغه غونډه کې همدارنګه د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ایم مرستیالې سارا ګرګس هم ژمنه وکړه چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له انساني قاچاق کوونکو سره به د نړیوالو قوانینو په اساس چلند کیږي. لدې ټول سره سره یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته نشي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې به دغه مبارزه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي قانون عملي کولو ته پوره ژمن دی. بلې نوري صاحب.
بلې نجا صفی، له تاسو مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس بیا هم نجا صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د نسلي کمپنۍ نمائندګي به ډیر شر په افغانستان کې په کار پیل وکړي. د دغه خونی ویان سیم الدین پسرلین نن ازادي رادیو ته ویل د دغه نمائندګۍ د جوړولو طرحه د ولسمشر له لوري تایید شوه او ډیر شر به د تازه او وچ شیدو د تولید په برخه کې په فعالیت پیل وکړي. خغلی پسرلی وایي افغانستان په اقتصادي برخه کې د مسلکي کېدو په طرف سي او دوی توانیدل چې د نسلي کمپنۍ اعتماد رخپل کړي. د په داسې حال کې د چتر دی وړاندې دغه خونی د کوکا کولا د تولید په برخه کې د الکوزي شرکت سره هم یو تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي سږ کال د لغمان په مرکز محتلم کې د کال تر ټولو ښه میوه انګور له وخت مخکې رسیدلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې انګور په نور ولایتونو کې یو میاشت وروسته پخیږي، خو د انګور به په مارکیټونو کې په قیمته به وپلورل شي. د په وینا دغه وزارت ژمن دی تر څو د دغو انګورو باغونه د لغمان نور ولسوالیو ته هم پراخ کړي تر څو نور تولیدات هم ولري. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 599 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریا اوسم یو سیمه ایز نړیوال موضوع راخلو. هند او پاکستان په یو بیساري اقدام کې موافقه کړې چې د کشمیر د لانجمنې سیمه په کنټرول کرخه کې به پر یو بل ډز نه کوي. دا موضوع اسمت څاروان څېړلې هم د شبر سره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی د دوړو هیوادونو د موافقه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب. د پاکستان او هند پوځونه وایي دوړو خو موافقه کړې چې د لانجمن کشمیر پر کنټرول کرشه ترنګلتیا پای ته رسوي. دوړو هیوادونو د کشمیرونو ترمنځ پولی ته کنټرول لاین یا د کنټرول کرشوي. په دې سیمه کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ هر څه موده وروسته نشته کیږي چې په لړ کې دوړو ځواکونو او همدارس ملکانو ته مرشوب لري. د سشکل له لومړیو څخه تر اوسه پورې په دې سیمه کې په لسګونو پوځیان او ملکان وژل شوی دي. پر دې کرشه پر یو بل د ډزو نه کولو په اړه تفاهم د دوه هیوادونو پوځي چارواکو د یو ځانګړي تماس له لارې وکړ. د دوړو هیوادونو پوځونه یو خاص ټلیفوني لاین لري چې هاټ لاین ورته وایي او له یو بل سره په خاصو مواردو کې خبري پی کوي. په یو خبر پانه کې چې د دوړو هیوادونو پوځونو پرون سه شنبه ناوخته خبره کړه ویل شوې چې د هند او پاکستان د پوځي عملیاتو عمومي رئیسان موافقه ته رسیدلي چې نور به پر کنټرول کرشه تاوتریخوالی پای ته رسوي. پاکستاني رسنیو دا پریکړه یو بې ساری اقدام بللی دی او ظاهرا که عملی شي واقعا بې ساری اقدام دی.
بله، هند او پاکستان تر دې بخوا هم د کشمیر پر سر ځینې موافقې کړې وې. آیا دا یو له هغو بیله ده، توپیر لري؟
نه، دا موافقه کومه نوې پریکړه نه ده، بلکې د پخوانۍ هغې پر عملي کولو د دواړو خواوو تاکید دی. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي دواړو خواوو منلي چې د 2003 میلادي کال د اوربان موافقه به بشپړه اجرا کوي. یعنې دا اصلا د دواړو خواوو ترمنځ په 2003 میلادي کال کې موافقه شوې وه، او په هغې موافقې کې ویل شوي چې یو بل په پوځونو او خاورو به ډزې نه کوي. خو دا موافقه یا دا اوربان په ځلونو نقص شوی دی. په 1948 میلادي کال پر بریازمګي د بریتانیا د استعمار له پای ته رسېدو وروسته د کشمیر سیمه لانجمنه پاتې شوه. یوه برخه یې د هند تر کنټرول لاندې ده او بله د پاکستان. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلو خاورو برخه بولي او پر دې سیمې تر اوسه پورې دوه ځلې سختې جګړې هم کړې.
بله څرمن صاحب، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامرودل چې هند او پاکستان په یو بېساري اقدام کې موافقه کړې چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په کنټرول کرښه کې به پر یو بل ډزې نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پیسته ده افغانستان مسائلو تر اگرزو ده اورزگان ولایت سمیه چارواکی وید ده ولایت چوری اولو سوالی تا تیره ورز پلی سلگونوی نوی سر تیری رسیده لیا وصلوال طالبانی لسیمه پر شاتم بولی ده. نور حالی ده آزادی رادیو ده سمیه خبریال شریف الله شرفت پرپورد که
دا اورزګان ولایت سیمهیز چارواکی وایي د دغه ولایت چوری ولسوالۍ ته چې د ځمکې له لارې وړ مورد سلګونه مرستندوی ځواکونو حرکت کړی وو، تېره ورځ ناوخته ولسوالۍ ته رسېدلي او له یادې ولسوالۍ څخه یې وسلوال طالبان پر شا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې چوره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې سخته کلا بنده کړې وه او لسګونه افغان سرتېرو ته یې په پښه کې مرګ ژوبله واړول او یو شمېر نور سرتېري بیا هم ژوندي له ځانه سره یوړل. د ولایتي شورا د لینو په خبره د ولسوالۍ د ودانۍ او د ملي امنیت له مدیریت څخه هم افغان فوجیان استلی و چې دوی ورځې پر لپسې یا تاسیسات ته دواړو ډلو ترمنځ پاتې و او د جګړې لومړی خاتو په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه کیمتی چې خپلې د یاد پلی مرستندوی ځواکونو ملکیا او مشر کول د چوری ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کر شد غراز ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ او تیر شپه د جګړې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبان نو تمرک جو بلاړولې او یادی ولسوالۍ ته غزیدل لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. نو موړی وای چې په یاد جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
غوښتنه زموږ قهرمانو او منیتی ورګانونو د ترلاسه متون ته ځواب ورکړل د کوټو په بریدو کې هم د ترکی سکه نو سره په بریدو کې کنه دې ته لا پاتې سره نه دی چې کی ټول حساب کې ګډیوس
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم مني چې شورا ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاص شوي، خو له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې هلته د وسلوال طالبان وځپي او ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې امنیت د تل لپاره خوندي کړي. د چوری ولسوالۍ اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته داسې ویل:
چې باید لاس کې هغه ساحې چې د لاس په یوه ساحې باید پکې کې باید نور مختلف شي.
ها خو بیا تیر ورځ د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي ازادي راډیو ته په یو واستولي برښنالي کې ویلي چې د ولسوالۍ سکوت کړي او لسګون افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړول دي. کاري سپ احمدي بیا نن سهار په یو بل تازه برښنالي کې چې ازادي راډیو ته استولې دي ویلي دي چې چوری ولسوالۍ ته د مرستندوی ځواکونو مخه نیولې، محاصره کړي او دوه هم وی ټانګونه ورسوځلې دي او افغان سرتیرو ته په کښې کې مرګ جوړ لاړولې. کیمتی بیا د وسلوالو طالبانو دغه اداره د وی چې ګڼې یادې ولسوالۍ جې سکوت کړې وي او لسګونه افغان سرتیرو ته دې مرګ جوړ لاړولې وي. په چورا ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه ځکه زده او نکیس راپورونه ورکول کیږي چې هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي او لسیم له خلکو سره اړیکې نه نیول کیږي او دولتي چارواکي بیا د روانې جګړې په اړه تر ډېره معلومات نه ورکوي. تر چورې را وروسته وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ هم ډلیز بریدونه پیل کړي دي. هلته چارواکي وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته پوره توجه ونه کړي نو یاد ولسوالۍ به هم د چوری او خاص اورزګان ولسوالۍ په څیر سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایتي یوازې ولسوالۍ په بد وضعیت کې قرار نه لري، بلکې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې سخت محاصره کړي او په خبره چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره هم له تیرو دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
د ارزګان ولایت د امنیتي وضعیت په تیر بیا د ولایت د چوري ولسوالۍ د ورستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. خبرونه په دوهمه نیمه کې وړاندې د ازادي راډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه سیده فاطمه در پیژنو. خو دا به اوس واورې چې په کونړ کې په دې ورستیو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې د خزو ګډون بي ساري زیات شوی دی. دا خبره د دې ولایت د احوالو د ثبت او احصایې مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انور
په کونړ کې د احوالو د ثبت او د احصایي مسؤول حاجی فضل خالق د سی شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر نږدې یو نیمه میاشت کې له 22,000 زیاتې تذکيري ویشلې چې پکې د ښځو ونډه زیاته ده. خو له تیرو شپږو ورځو د خویندو برخه په سلو کې 90 ته پورته شوې ده.
په دې کې تقریبا چې 2012 ذکر ونا جمله تذکرې اغوستي په دې کې تقریبا دغه 1,000 زنانه دي. ټول ولسوالو کې زمونږ ټیمونه فعال دي. ولته شروع کړی دی سیټون تام تللي دي دغه ټیمونه بالکل اوس خو ټوله ونډه د ښځو چې اوس کدی اوس ورځو کې وګورو دا تقریبا دا د 5-6 ورځو دا اوس اتم تاریخ دی. دلته اکثر بیخي په سلو کې 90% زنانه تذکرې اخلي.
ښاغلی فضل خالق وای دوی د تذکرو د پاڼو کمی سره مختی او یاد ستونزی هواری د پاره مرکز ته خپل غوښتنې لګلې دي.
موږ بار بار دغه د وزارت ریاست سره تماس نیولې ده د کورمو په اړه چې هلته کمه دا غزنه موجود دی. اوس تر اته کمبوت پیدا کی کچه ته په وخت باندې موږ ته تذکرې راو نه رسیدلې. موږ یو کس لګلې ده
د تذکرو د ویش په مرکزونو کې د سړیو په پرتله د خزو ګڼه ګونه زیاته ده. دا هم د کونړ خزو چارو ریاست کې د تذکرو د ورکړې مرکز چې په لزګونه خزی پکې د تذکرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړې دي. دوه تنه خزی چې تذکری اخستی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زما نوم پردان د کونړ ولایت اوسیدونکی ما خزه چار ریاست چې دا یو خزی دی او ورته کولای شي دې کې زما نوم نازو دی د کونړ اوسیدونکی ما دلته راغلی ما د خزه چار ریاست لا دلته ډیره په اسانۍ سره تذکری اخستل کیږي. د ټولو خويندو نه هیله کوم چې د راشي او تذکری واخلي.
دوی له نور خويندو او ورونو هم غواړي چې پیژن پانی واخلي سټیکر پرې ولګوي او د ولسی جرګي او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړي.
تذکره واخلې زما ټول خويندو منده هغه کې په باندو کې په کلو کې کنا خبره ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او دا تذکره دې واخلې. هر کوم خ کشي امکه ته دې رای ورکړي او زمونږ وطن تعلیم او تعلیم غواړي چې په تعلیم باندې پرمختګ وکړي.
دوی وای ک ټول افغانان وړو او په وطن مینو کسانو ترای ورکړي نو کولای شي چې په هیواد کې روانو جګړو او نورو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي او که بیا هم د کومې شخصي تمې او د خپلوۍ په اساس داسې کسانو ترای ورکړي چې د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته کار کوي او په ملي مسلو کې د ملت د غوښتنو خلاف ودرېږي نو بیا به هم د څو کالو دپاره په افغانستان کې روانې جګړې ته په دوام ورکولو او فساد زیاتوالي کې خپل برخه اخستې وي. په کونړ کې د تذکرو اخستلو کې په داسې حال کې د ښځو ونډه په بې ساري ډول زیاتیږي چې تر دې دمه په یاد ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون دپاره له 4,000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې لګولي او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې بهیر هم د پخا په پرتله چټک شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د اپکمری د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مدا کوي چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واخلي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف آزادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي هر افغان خپل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د بدر ولسوالۍ نه پولیس خبرې کوم د نوم د اخیستو نه به ډډه وکړم درې میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کېږي باید یا سرباز ماش په خپل وخت د اشیر هم کولی شي ځکه چې د ازل ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ټولو لوګرو چارواکو ته محتفره معلومه ده کومه ولسوالۍ ده باور په خپل معاش نه مونږ پیسې اچو او هغه به نظام ته مونږ خرچک اخلو او پاسخه به مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل حفاظت کوو باید له خپلو چارواکو ته زما دا پیغام ضرور نشر شي او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه په دې باندې غور وکړي شي خصوصا د وزیر صاحب د اخلاقو باندې توقع ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په معاش او پاشا کې بدلون راولي او زر تر زره د هر پولیس د هر قمانداني د هر ځوانۍ په عیاشۍ له معاش نه پوښتنه وکولی چې دا څومره ورکولی کېږي یا شاید څنګه د حساب د څنګه ده خو د هغه روزه کې مونږ له جب نه معاش اچو هغې باندې مونږ ځان ته افشاه کړو ولې داسې مونږ سره کېږي ولې وزیر صاحب نه همداسې توقع ده باید زر تر زره دا پیغام زمونږ ناشر شي دا وزیر صاحب د اصلاح ته ورکولی شي وسلام مننه
بله څه به خلیم دې کني کلی کا باید می ته نه د خدای په خاطر د دولت نه می دا وختونه لري چې خدای په خاطر می ته د سړک تیر کې می ته می په خاکو به ډیره د سړیانه د شپ کتلای له شپ کتلای د شکوټو له سړای دی ځنی خل دې کني کلی ته خبر کوم دا دې سړک به تیر کې سړیا می ته سړک کنه شي می به شي مې رځ کو ته نشي ولای بل چې نه شي تلای بل چې نه شي تلای او بابا خار کې ډیر ادو باید می ته سړک ته چې والسلام و رحمت الله و برکاته
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
د له چې مسول چارواکو ستاسو دغه شکایتونه اورېدلې وي او مخکله دي چې د ازادي رادیو د مخکښ خزونیس پروګرام ته ورسېږي فریبا ظاهر د دې ساده مهمو خبرونو لنډي زبروي
په لوګر ولایت کې نن سهار د پولیسو پر لومړی حوزه یو موټر بم حمله شوې ده چې د لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان شاپور احمدزی په خبره په دې برید کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ ولایت د خلم د برېښنا سبسټیشن او د مارمول توزیع شبکه پرانستله دغه پروژه د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د جرمني په وړیا مرسته پای ته رسیدلې چې 8000 کورنۍ به له برېښنا برخه منیسي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر تیر ماښام نا وخت ل خپل امریکایي ساری جان بولټن سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د افغان دولت په مشرۍ د سولې پر بهیر خبرې وکړې د شغلی اتمر له دفتر څخه په ویل امریکا ویل سوي چې دواړو لورو د دولتونو په ساته د دوړخي زوجمنو پر دوام ټینګار وکړ او د حالاتو د تړنې په هدف د دوامدار اړیکو ساتل مهم وبلل بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي تادامي چې یمموتو نن هرات ولایت ته سفر وکړ د هرات ولایت رسنیو دفتر په ویلا میک راغلی چې نو موري د هرات لوالي محمد اسف رحیمی سره په هرات کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې پروسې په اړه بحث وکړ د پاکستان او هند پوزونو په یو بیساري اقدام سره د کشمیر په لنجبن سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاریخوالي پر کمیدو موافقه وکړه دا موافقه د دوړو هیوادونو د پوزي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون نا وخته وسوه او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب وایي چې روسیه د ماليزیا ایرلاین د MH17 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 298 سورلي یې ووژل شو
مخکخه خزي
بلې درنو اردوونکو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې مو د مخکخه خزونی خبرونه ته زه یوسف زدران هرکلی کوم چې تر ډیره د فعال میرمنو سره پکې خبرې کوو داډمن يم چې د دغه خبرونه لاله په سیاسي ټولنیزو اقتصادي بشري ساينس او ټکنالوژي او نورو برخو کې د فعال غنو افغان میرمنو سره آشنا شوی نن مو د دغه لړۍ په دوام له سیدې فاطمې لکارونو مبارزو او لاسترولونو سره آشنا کوو ډاکټر سیدا فاطمه د شریعتو په برخه کې ماستری لري هغه د بیان په نوم په یو مدینی مدرسه کې مدارس او ښوونکی ده هغه څنګه د ځای ته ورسیدل او لدی لاري خلکو ته څه خدمت کړي وړاندې په دغه خبرونه کې دا غي سره بحث مخ ته وړو چلنه کمرغه زمونږ سره د استاد خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خیر اوسئ
شب مبارک رمضان مبارک وس
ډیر مننه او مام دې خاطر باندې چې مبارک میاشت هم روانه ده او په دغه برخه کې زمونږ تاسو ټولو مسولیت ډیری کې او غدا چې تر ډیرم د خلکو ته مولات رسولې وی خګنه مرسولې وی او د دوی سره مو مرسته کړی په بیلابلو برخو کې نو تاسو چې په دې برخه کې زده کړې لري او تر ډیره په دینی اصول او په دینی لارښوونو په دغه موضوعاتو پوهیږي نو تاسو مسولیت لا ډیریږي نو لامدې عمل موږ غوره وګڼل چې نن له تاسو سره خبرې وکړو اول خو څنګه وتوانې چې فرزن په دینی زده کړو کې دومره مخکې لاړ شي او ډېر زده کړې وکړي انتر ماسټرۍ تر کچې پورې
وفوق کل الذي علمنا علیم الله سبحانه وتعالى ټول علوم باندې عالم دی او اول خو ما خپل ابتدایي زده کړه په پاکستان کې د انګلیش میډیم کې مې تحصیل تعلیمات حاصل کړې وو چې الیزابت های سکول په نوم باندې وو داغ نه باید همیشه زما فکر و تدبر همیشه تفکر به همدا و چې باید زه هغه ریښتنی لارښوون کې چې زما د رب العزت داغې په تلاش کې وم همیشه چې زما تفریح کې دا تفریحګاه کې ده نو زه به همیشه په فکر کې به اوسېدم چې نه زه باید خپل حقیقي لار وموندم خو الحمدلله د خدای فضل کرم دا وشو چې کالج ما فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر زما یو لسم دو لسم ما په موافق فاونډیشن چې حالت مې خپل لومړی قدم چې د اسلام په سبا سټیج کې مې کېښودو هلته مې ابتدایي شروع کړل نو هلته کالج مې هلته شروع کړ چې په عربي کې و الحمدلله زمونږ ټول اساتید او ټول ملګري ټول دوستان او ټول زما صحبت و نو ټول داسې و چې د اسلام خبرې کول د دین خبرې کول زما دې ګاندې الحمدلله ډېر تشویق ده دین علاوه الحمدلله زه خپله په یو اسلامي فامیل او ایماني فامیل کې زلو شوم چې زما پلار مرحوم سید غلانی پاچا چې مستشار او ستره محکمه کې همیشه موږ ته د علم او د تقوا او د په بخښي به همیشه موږ ته خبرې کول نو الحمدلله دغه نهج او قدم چې دا اولين ابتدا موږ د کور نه زده کړی وو
شکر چې تاسو داسې یو ځای ته رسېدلې چې په هغې باندې تاسو کورنۍ او متمن اوس ویاړي له نیکمرغه تاسو خپل کورنۍ ته اشاره وکړه چې هغوی هم اسلامي لارښوونو د اسلامي تعلیماتو سره خورا زیاته لیوالتیا لرله ستاسو د کورنۍ یو مشر غلام علي هم را سره په خبرونه کې دی
زما خسر دی او الحمدلله زه ډېر زیات افتخار کوم د دې شخصیت حقله چې الحمدلله همیشه دا ماته تشویق او ډېر ما سره هر دین په کار کې همیشه ما سره روان دي نو دا خو غټ د خدای نعمت دي چې دا ما سره دي
روغتیا هم د زمونږ ټول لپاره ویاړ دي چې هغه ستاسو لاسنیوي کوي او تر دې چې تاسو یو ښه مبالغه پات شوی او یو ښه استاد پات شوی ککه جان تاسو څنګه فرزن د دوغه فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو څنګه ارزوي دوغه څه خدمت کړي د خلکو لپاره د خلکو نه بیرته څاوري به دې اړلن تاسو را دوی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خو په دې باندې ویاړم چې زما ته خدای داسې انګور را کړی ده چې دا د شریعت فاکلتي نه هم خلاصه شوې ده او پیلر هم وظیفه لري او دا زموږ د ټولو مسلمانانو دا د مسلمانانو نړۍ ده او دا د هر مسلمان واجب فرض دی چې باید خپل خپل فامیل خپل دوستان خپل وطن ته په دینی لاره کې ډېر رالخونې وکړي او په دې مسالو باندې دینی مسالو باندې باید دا ټول پوه شي
روغتیا هم تاسو نیک بخته یې چې داسې یو کورنۍ لري چې ټول په دینی مسالو باندې پوهېږي او ورته کار کوي ډاکټر صاحب سید فاطمه کبیر تاسو سره وګرځو څومره خلک تر اوسه ستاسو له تعلیمه برخمن شوي دي تاسو دوی ته بیرته زده کړې رسولې دي او څومره خلکو سره په تماس کې
الحمدلله د الله سبحانه وتعالى فضل دی چې ما کوم چې خپل کالج خلاص کړل نو په ابتدایي کې زه المؤمنات های سکول کې هلته زه بیرته د شریعت او مضامین یعنې د دینی مضامین د حدیث مضامین چې اوبر مې ډېر کم و زه معلم مقرر شوم د هغې نه بعد زه تقریبا یو کال مې هلته تدریس وکړل نو بیا زما بورس راغله په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کې چې هلته مې داخله واغستل نو الحمدلله بیچلر مې یعنی خپل لسانس اغیزنه بی اونرس می اغیزنه کمپلیټ کو ماسترز ایم ای هم چنان زما لم اغیزنه و شو ایم ای ان فلسفی ده بیا پی ایچ ڈی الحمدلله هم چنان ما د اسلامیک نسینه و کومه چې ما خپل تھیسس خلاص کو بیا زما الحمدلله نتایج عالی و ای گریډ بیا ملته ز د پانتون د خوانه ز مقرر شم استاد مقرر شم چې مختلف بخشو کې اصول دین کې شریعتو کې اگریکلچر کې نو دین علاوه کمپیوټر ساينس کې سوشل ایجوکیشن کې الته ز مقرر شم استاد د اسلامیک سټډیز دین علاوه الحمدلله ز په پېښور کې هم د پېښور یونیورسيټي د پېښور یونیورسيټي الته په انجینرینګ کې ز استاد مقرر شوم په سوشل ساينسز کې ز استاد مقرر شوم مایننګ کې مایننګ انجینری کې نور برخو کې الحمدلله ز مفعلیتونه
دین علاوه ډیر زیات شاګردان
لري دین علاوه الحمدلله سید جمال الدین دارالمعلمین او چې الته حمزه استاد هم دین علاوه زموږ قران انسټیټیوټ او فایس 3 کې چې الته هم زما هفته کې یو ورځ کلاس دوه ورځ کلاس او چې الته به په اردو کې تدریس کوله نو دا به تاسو وایم چې په انټرنیشنل اسلامیک نستی کې په عربي او انګلیسي تدریس کوله او په نور مدارسو کې په اردو می تدریس کوله الحمدلله دا خود الله دې لغت نعمت او چې په مختلف لغاتو کې ودین علاوه زموږ خپل کور کې هم مدرسه
او او دلته تاسو لا ډیر اړتیا ده تاسو په د کډوالې په وخت کې هغه خدماتو ته اشاره وکړه چې په ګڼو برخو کې استاد پات شوی کله چې بیرته دلته راغلی اوس مخکې ما یادونه وکړه چې بیان په نامه یو مدرسه کې تاسو یې دلته خلکو ته څه ډول خدمات رسوي په کومه کچه باندې شاګردان روزي او څه ډول کار کوي
د الله ډیر فضل دی چې کوم دلته چراغ رو نو زه مقرر شم په خصوصي په خندونه کې چې تابش په هنتون او نور باختر په هنتون کې تقریبا دوه درې کال مې تدریس وکړ تابش کې همچنان افغان په هنتون کې نو بیا دینه علاوه زما الحمدلله خو دلار د اسلام لار شاګردان ډیر زیات دي زموږ هدف هم دا دی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې رب العزت انسانان چې پیدا کړی یو هدف لپاره پیدا کړی زما هدف هم دا دی چې باید اسلام لار چې حقيقي لار دی او د تزاد او د نفاق او د تعصبات نه پاک دي هغه لار موږ خلق ته او شاګردان ته خپل
قدر من اوریدونکو د پروگرام پاتې برخه په څو شیبو کې اوریدل سي تازه خبر ده چې په کابل کې 14 سوي د او تر 14 وروسته د ډزو ژغونه اوریدل سي دي په ځینو راپورونو کې ویل سي دي چې دغه پیښه د افغانستان د کورونی چارو وزارت ودانی ته نږدې په کابل کې سوي ده ايني شاهدان ویل دي چې دوی د 14 ژغ اوریدل وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل سي دي په اړه د ازادي رادیو په روانو او نور معلومات تر لاسه سول په همدې خبرونه کې تاسو ته نور زیات درکو
مسلمانان ته لو خیو بیا ز ستره محکمه کې من حیز قاضی تدقیق مطالعات مقرر شوم نو اماغه وخت چې زما مقرر شوم نو بیا په کابل په هنتون کې هم زما د تقرری مکتوب راغله بیا اوس په ځای شریعتو کې زه تدریس کوم چې الحمدلله تقریبا هفته کې موږ شپږ سو اته سو دومره شاګردان لرو نو هم دا مقصد دی چې
او تاسې څه کوم برخه مخته وړئ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې غږیږو تاسو چې د دوی محترمې خسر پاتې کیږي دلته په افغانستان کې تر ډیره باورونه دا دي کله چې لجنه زده کړو ته رسیږي دوی یو ځای ته رسیږي هغه یو مقام ته رسیږي لاغي وروسته بیا کار ته په سمه توګه نه پریښودل کیږي یو د کور کارونه شي ورته او ګڼ نور تاوتریخوالی او موضوعات شي نو تاسې څنګه دا زمینه ورته برابره کړې ده
دا زمونږ د ټول وظیفه ده دا اسلامي نړۍ ده او په دې اسلامي نړۍ کې او په دې اسلامي شریعتو او د اسلامي د اصولو باندې باید مونږ په دې خوشحاله شو چې مونږ په کورنۍ کې داسې زنانه یا سیاست په دې تحصیل ته رسیږي او هغه د خپل خلکو ته خپل نړۍ ته پهونه ورسوي
بالکل یعنې تاسو خپل یو مسؤلیت ګڼو د همدې له مخې دوی ته اجازه ورکړي چې دا خدمت ته دوام ورکړي اوردونکو تاسو هم ډاکټر سیدې فاطمه لژوند او کړنو سره حتمن تر دې دمه خاص ناشوي. دا مهال غو مې اوردون کې را سره شته زمنګ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي. تاسو خپل راتزان معرفي کړی خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه.
السلام علیکم پر دې سره سلام او پټنی فور سلام او
وعلیکم السلام زواک صاحب ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه. امید چې دا مبارکه روژه به هم په خیر تیریږي. مهرباني ستاسو نظر اورو. ډیر مننه زواک صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته او دا چې نیک نظر مو هم را سره شریک کړ ډیره زیاته مننه. بل اوردونکو ته ورزو ستاسو نوبت دا وخت ځان راته معرفي کړی.
محترم زدرون صاحب سلامونه واخترم.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو دا پروګرام د څو شیبو د فار ځنډو په دې خاطر چې په کابل کې د حمله راپورونه را رسیدلی دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته نږدې اول 14 سوې د وروسته تر 14 د ډزو ژغونه اوریدل شوی دی. په کابل کې د آزادی رادیو خبریال تمیم اخګر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان نجیب دانش سره په دې اړه خبرې کړې دي. دغه خبرې به سره واورو چې نوموړی د دې حمله په اړه څه وایي.
بلې سلام تاسو ته. نجیب دانش سوشي به مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې د انفجار تایید کړل او د هغې په وینا ابتدایي معلومات ښیي چې دا اولنۍ حمله چې و انتحاري حمله و چې د وزارت داخلي په ورودي دروازه کې د انتحار کوونکي خپل انتحاري مواد ته والوزول او څو کسان توانېدلې دي چې دغه ودانۍ ته ننو وزی. که څه هم نجیب دانش د دې پاک له سند ویلي خو هغه دا تایید کړل چې اوس عملیات په ساحه کې جریان لري. امنیتي ځواکونه ډېرې هلته شتون لري او په عین حال کې هغه تر دا اوسه پورې د تلفاتو پاک له سند ویلي خو وی ویل چې څو شېبې وړاندې د دې پاک له به ټولو ته معلومات ورکړي. خو وزارت داخله دا تایید کړل چې انفجار نو وروسته سو د تکانو ژغ هم سوی و او د شاوخوا دغه سیمه کې چې خلک وسیږي هغه هم دغه تکان تایید کړی دی. ځینې کسان وایي چې وز هم جنگ جریان لري خو نجیب دانش دا خبرې ردی.
بل اخر سب احتمال څه دی چې آیا الته به ملکیانو ته مرګ شوب لا وشته وي ځکه چې دا سیمه د چې غنګونه همیشه الته زیاته وي.
بلې په دغه ځای کې چې اولنی انفجار سوی دی د کابل 40 متره سرک یعنی د کابل د حامد کرزی هوایی میدان ته نږدې د هغه سرک دی چې د دې مخته شهرک آریا په نامه یو شارګوټی شتون لري. دلته ډیری خلک تګ راتګ لري او دا یو عمومي سرک دی چې د کابل خلک د لارې سانتیا د پاره دین استفاده کوي او په عین حال کې د وزارت داخلي شاوخوا ته هم د کابل ډیری خلک اوسي چې عمل ته کورونه هم شتون لري. نو غنګونی په دغه ساحه کې ډیر دی. بلې
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر و چې په کابل کې د نننې حمله په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان ویلي دي چې د دې وزارت ودانۍ ته نږدې ځنوجون کې حمله شوې ده. عیني شاهدان ویلي چې تر حمله وروسته د ډزو ژغونه هم اوریدل شوی دي. په اړه نور تفصيل د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اوریدلای شئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
وعلیکم السلام مردک صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني.
مانا نظر نن صد وقیم زایده افتخار ده زایده ویور ده و خود لیرو چې جامعه کې خدمت کو وقیم ته باندې ویورو نو په دلیر کې دې تړې ته پک دې نه کوړو وقیم چې ډیر خدمت یې کړای دی. نو
خدمات او سید د چپکوم برخه کې نه دوی خدمات کړي دي مخیول چې کله چې کډواله په کوم برخه کې فعال او چاچا ته خګنې رسیدلې کوم اوس د کوونکو ته دلته چراغ لول چې کابل پنتون غنو نور خصي پنتون کې د چلر پرتو سیمه ته هم کله تللی کنه د غسیمو تصویر لري لسان سره ډاکټر صاحب د اردوونکو څو پښتنې وټمن تاسو اخیستې دي زواک سی ویل چې په آینده کې څو غواړي او نور څو پروګرامونه لري که څنګه تاسو د پی ډی تر کچې په شریعتو اسلامي اصول دو کیس د کړې کړې دي وای څه داسې ارمان مو پاتې دي چې هغه وکي
زما غټر من خوانده دي چې سومرم چې وشي ډیر کتابونه ز ترجمه وکم د عربی نه په فارسی ژبه کې او په پښتو ژبه کې ځکه چې ډیر زمونږ دینی مصادر چې د عربی کې نو حتی چې زه غواړم په انګلیسي ژبه کې ز ترجمه وکم چې نه تنها زمونږ کوم افغانان چې په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې زمونږ خوین تورونه وسیږي هغه سره هم زمونږ مرسته وشي بلے ہو کڑے میں دے تقریباً سو کتابوں چې په عربی ژبه کې وغه مې ترجمه کړی دی په انګلیش ژبه وغه مې هم ترجمه کړی دی په دری ژبه کې مې ترجمه کړی بلے دری دا بلے او یو اسکار دا اسکار سبا مسا دا چې هغه په دری ژبه څلور ژبه کې مې ترجمه کړی دی چې اردو دی انګلیسی دی او فارسی او پښتو دی نو دا هم خدای توفیق ورکړي چې دا زر تر
ډیر ستر خدمت ته وغه چې تلپات نکی به تاسو صوبونه وي تاسو ترسیږي مونږ درته بریا غواړو بل اردن کې فضل هادی وردګ ویلې درسته ده چې تاسو د زینو خدمات ویل چې دلته فعالې ویل لر پروتو سیمو کې هم د میرمنو څخه تصویر لري چې غوي څومره لدینی اصول خبرې دي څومره په هیږي او څومره دوی ته د اجازه شته چې دوی هدا خپل په دې برخه کې تعلیم وکړي
بل الحمدلله زموږ خپل کوم ولایت چې د نګرهار دی تاسو سیمه زموږ کلی چې د مزینه نو درودات د کلی نه غلطه زه سره همیشه په رابطه کې ما او خاصا کوم دینی مسایل چې تلفوني اړیکه غي سره زلرم او دغه نه پوښتنه کوم کوم مشاکل او کوم سوالونه چې هغه زمانه کوي او خاصا کوم مسایل او کوم ارتباطات چې د خزه په حق لدی هغه اگر چې الله حیا فی الدین دین کې استشاره نه دی لیکن زمونږه طبقه چې د استاد خزه ډیر زیات نیازمند دي نو په هغه حق لدی دې سره تماس لرم
او څومره خون کشته د سیسو چې سید تاسو خو په ډیر لوړه کچه باندې په دې برخه کې تحصیلات او تعلیمات لري اګل چې دوی د خپل کلی د ولس هغه ولسوالۍ کې چې میرمنې دینی زده کړو سره مشکلات لري یا غواړي زده کړي چې دوی یو مشکل رفع کړی شي څومره خلک شته دسی
الحمدلله نومره خو فیصد نشم ویلې خو دې د پرزمنګه یو خاص ګروپ دی چې هغه هم په دې کوشش کوي ځکه چې زما چې کوم شاګردان دي خاصا هغه شاګردان چې نه تنها په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې درس او تعلیم زمانه غستې دي تفاسیر او ترجمه زمانه ذکر دي احادیث الته هم هغه خبرونه تر سر وړي او تدریس کوي
اردن کو تاو مرګرزو چې بیرته دوی را سره دی نوبت ورکو تاسو دا وخت را سره وسلی لطفا ځان خپل معرفي کړی او په خبرونه کې تاسو نظر تبصره یا پښتنه شریکو او اخلي مهرباني
عبدالبشیر کاتب صاحب له تجاوب اسلامي مستر مخاطب
ډیر په خیر راغلی مهرباني
پښتنه زما د اول سلامونه تاسو ته تاسو رمې ملمنو ته ډاکټر صاحب محترم نه پښتنه زما دا د ځای د کوم حقوق چې دیموکراسي خزه تور کړی دا اسلام سره ټکر لري او کني لري ټکر لري نو لري په افغاني ټولنه کې دا
او کیږي تدسی یې من عبدالبشیر خیر اوسې هغه ذکر چې دی لري دغه پرانا کې بدرته جواب در کې یو بل اردن کو ته هم مرزو چې منتظر پات شوی را سره یې استړی مشه مهرباني اړی کوښښ لري بیرته ډاکټر صاحب سید تاسو ته راګرزو یو اردن کې تنګوال سي پښتنه دا و چې درسته د تاسو به مستاسو کورنۍ ویاړي مخکې اجي سي بو ویلې او مونږ در باندې ویاړو چې تاسو له معرفت سره آشنا شویو تاسو خپل په کوم کار باندې ډیر ویاړي په ځان باندې
زه خو الحمدلله په همدې ته چې کوم مسؤلیت زما دی کوم وجایب چې ما باندې دی باید هغه په احسن ډول باندې په ښه ډول باندې ورسول شم، ځکه چې زه حقیقتا زمونږ مفعلا عصر حاضر کې چې کوم خزینه دی هغه خپل ځان ډیر زیات ضعیف کړي او وایي چې ښځه هیڅ شی نشي کولی، لیکن زه وایم چې ښځه هر شی کولی شي. ښځه کولی شي چې یو ښه معلم اوسیږي، یو ښه استاد اوسیږي، یو ښه مربی اوسیږي، او ښه ډاکټر اوسېدی شي، او ښه سیاستدان هم اوسېدی شي، ځکه چې اسلام د دې هیڅ منافی نه دی او اسلام موږ ته اجازه ورکړې او بالکل ډیموکراسي. موږ زه هم فکر کوم چې همدا وخت کې زه آزاد یم، ځکه چې اسلام او سیاست دا د یو بل نه لرې نه دی. اسلام موږ ته ډیر زیات تحفظ راکړی دی، ډیر زیات حقوق راکړی دی چې موږ کولی شو چې نړۍ کې خپل آواز جګ کړو او خپل کوم حقوق چې دی موږ بیانولی شو. موږ ته الحمدلله اسلام د غټ خبرې نه غټ چې دوه وایم چې غټ تحفظ راکړی دی، هغه ده چې موږ د اسلامي حجاب کې هم په پرده کې خپل هغه اواز جګولی شو او مونږ کولی شو او ویلو شو چې حجاب لاندې هم انسان په اعلی سطح کې راتلی شي او خپل کوم چې ما فی الضمیر دی هغه بیانول شي.
بالکل خو راغه سلیقه تاسو چې حجاب موضوع باندې تډیره د فنانو پر وړاندې باندې نظرونه موجود وي، ول کېږي کا لونې یا خویندې تعلیم ته هم نه پریښودل کېږي، دوی یو برداشت داسې کوي چې دیموکراسي ګواکې به دې دې لوري ته لاړ شي. نو ستاسو فارښتنه به د کورنۍ ته څه پټول کې؟
زما خو همیشه دا څه ده چې نصایح دی، نصیحت دی چې کوم خویندې چې زمونږ دي، زمونږ ماشومان دي، زمونږ د ضرورت کور دي، هغه چې تعلیم حاصلول غواړي نو باید زمونږ فامیل هغه پرېږدي او باید تنګ نظر نه اوسېږي، ځکه چې کوم فامیل چې تربیه اسلامی را کوي زه فکر کوم چې هغه ماشوم چې د کور نه د باندې هم زی هغه خپل د کور سیانت او د کور تقدسیت چې دا بالکل اخوا کوینا، نو هغه کولی شي چې ما تحت الحجاب د حجاب لاندې هم جوهر وسېدی شي.
خو خلکو آیا په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی؟ تاسو د ویسي وادې کچې ته پکتو، دلته د حقوقو موضوعات ته پکتو، په دې ډولو سره آیا خلکو مور او پلار ورونو دا مسولیت په صحیح ډول درکړی دی اخیستی دی؟
نه بالکل، ځکه چې زمونږ نړۍ خاصا زمونږ افغاني ټولنه دا فکر لري چې ښځه چې بالغه شو نو باید هغه کور کې کینی، چار دیواری کې کینی، او هغه نشي کولی چې یو ښه معلم وسیږي، ښه مدرس وسیږي، یو ښه مفسر وسیږي، یا ډاکټر وسیږي. نو دا باید دا نظریات چې دي، دا اعتقادات چې دي، دا ټول فاسده دي. ښځه کولی شي چې حجاب سره هم په حجاب کې خپل زده کړې وکړي، ځکه چې اوس باید زمونږ ورونه دا فکر وکړي چې ځینې داسې کورنۍ دي چې خپل لورګان نه پرېږدي چې سړی کوم ډاکټر چې سړی نو هلته د لاړ شي، یا ښه الټراساؤنډ وکړي، یا ښه معاینې تلویزیون وکړي، نو هغه ښځه به څنګه وکړي، یا کوم مشکل یو زموږ ښځه لري هغه نشي کولی چې یو سړی ته لاړ شي، هغه به څنګه وکړي. باید دا فکر وکړي چې باید همدغه کور چې ده خپل دغه نوې نونه حال چې دی باید هغه په صحیح باندې تربیه وکړي چې هغه نړۍ کې یو ښه ونه، ښایسته ونه او ښایسته میوې په بار راوړي.
ډیر مننه حاجی صاحب. مخکې د یوې اخی اسلامي کورنۍ یادونه وشوه او ویل شو چې تاسو کورنۍ کې هم دا ډول یو فضا حاکمه ده، نو اصلا یعنی څه ډول لس کورنۍ جوړښت لري چې یو ښه فضا تعریف ترې کېدلی شي؟
کورنۍ خو داسې شی دی چې موږ ټول مسلمانان افغانان ټول باید په حجاب اسلامي کې منګا هر زنانه، هر خويندې، هر مېندې زمون کوله چې خپل تحصیل مخکې وسی او خپل وطن ته او خلکو ته رڼا وړاندې کړي.
نو تاسو په کورنۍ کې چې تاسو ټول په دې اصول باندې پوهیږئ او په دې برخه کې کافي زیات لارښوونه لري، څه ډول یو فضا حاکمه ده؟ یعنی د خوشحالۍ کچ سره کوم مقایسه کو نسبت او کورنۍ ته چې تاسو تریخواله حل ته حاکم وي، هغه تصویر څه ده؟
شکر الحمدللہ زمنگ کورنے کے د دین مبارک شکر رنائم دا خوشالیم دا او خناست ولاړه د اس منګ خپل کورنے کې اس کوم مشکلات د دین مبارک نه لرو
او داسې کې تاسو دیو بل حقوق او تدرناوی لرو پغه معلومات لري او ډیر مننه مخ کې د تعلیم موضوع ته تاسو اشاره وکړه او دونکو هم تاسو غنی از د کون کې لري او هم بیرته بیا ورته موضوعات تعقیبی ترڅو ټولنه د یو ډول روشن فکری په لور تللی
بل الحمدللہ ما تاسو اشاره وکړل چې زما ځینې دسه شاګردان دي چې هغه بیرته کوم علوم و فنون چیز زده کړی دي کوم دینی تعلیمات چیز زده کړی دي خاصا زما خپل تخصص چې دی په حدیث علوم کې دي نو بیرته هغه خپل کوششونه نه تنها افغانستان کې بل خارج د افغانستان کې هم هغه خپل کوششونه تر سره کړل
یو باور دا دی چې تاسو چې یو ښه عاطفي احساس لري عاطفه لري او تر څنګ کې په دغو موضوعاتو باندې هم پوه شئ د ټولنې ستونزو د حلولو لپاره ډیر څه کولی شي مېرمنې په بېلابېلو برخو کې سمه ده چې تاسو شاګردان روزي او په دې برخه کې مدرسه لرئ پوهنتون ته ځئ او دوی ته زده کړې ورکوئ د ټولنې د اصلاح لپاره مو لا څه کړي دي
زما خو یعنې تر څومره چې یو ضعیفه بنده یم نور دې سره خو خاصا داسې رولونه کې د اقتصاد ډېر زیات غټ رول وي چې تا سره باید مالیات ډېر زیات وي زما تر کومه چې حد کومه پورې چې زه کولی شم زما توان دی ما خپل کور کې یو وړه کچه کور لرم نو هغه کې مې یو مدرسه جوړ کړې ده چې نه چوکۍ پکې شته نه شي بلکې الحمدلله ډېر په خوشحالۍ باندې په مغازمه کې باندې کینو او تدریس کوو او یو حلقه علمي دی نو په دې فکر کوم چې انسان چې څومره علوم او فنون ډېر کوششونه چې هغه سره د مال او مادیات یو شی
او په دې برخه کې د خلکو اوس لیوالتیا څومره ده نه څومره خلک غواړي چې فرضاً تاسو په څیر باندې خپل خویندې وروزی خپل لورګانې وروزی او غوینه او شخصیت جوړ کی او